د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یا UNDP ویلي چې د جاپان حکومت د افغانستان د زیانګالو قشرونو د ملاتړ لپاره $3 میلیون ځانګړي کړي دي. د دې ادارې د پرونۍ خبر پاڼې له مخې دا مالي مرسته به د افغانستان د بشري وضعیت ښه والي او لومړنیو خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د زیاتولو په هدف ولګول شي. ویل شوي چې دا پروژه به په ځانګړي ډول د میندو، نوزیږو، ماشومانو او ځوانانو لپاره روغتیایي خدمتونه پیاوړي کړي. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د دې مرستې یوه برخه به د هغو کورنیو او کسانو د روحي ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره وکارول شي چې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړي ډول د هیواد په لرې پرتو او محرومو سیمو کې. د تیرې لندۍ یا قوس د میاشتې په وروستیو کې هم جاپان اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره یې د بشري مرستو په برخه کې $9 میلیون تصویب کړي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د چین MCC شرکت د مس عینکان د لرغونو آثارو د خوندي کولو لپاره یوه طرحه ورسپارلې ده. د چین MCC شرکت په 1988 لمریز کال کې د افغانستان د همغه مهال له حکومت سره د عینک د مسو کان د استخراج موافقه لاسلیک کړه، خو تر اوسه پورې په دې کان کې نه یوازې کار نه دی پیل کړی، بلکې له هغو شرطونو پوشا شوی چې د موافقې په لاسلیک کې منلي وو. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې وویل چې د چینایي شرکت مسؤلانو ژمنه وکړه چې د لرغونو آثارو په اړه به د خپلو څېړنو نتیجې له دې وزارت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په بدخشان ولایت کې خلکو شکایت کړی چې چینایي لوري د موافقې خلاف د سرو زرو د کان په استخراج کې د افغانانو پر ځای ټول ساده او تخصصي کارونه چینایي اتباعو ته سپارلي دي. د ازبکستان د ملي احصایي کمیټې اعلان کړی چې د هیواد د 2015 میلادي کال له جنوري څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د $1.5 میلیون صادرات کړي دي. د دې معنا دا ده چې افغانستان د ازبکستان د صادراتو دریم ستر سوداګري شریک دی. د دې ادارې پر اساس ازبکستان په یاده موده کې بیلابیلو هیوادونو ته ټول ټال د 1.9 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات کړي، چې له دې بنځه د 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت توکي افغانستان ته صادر کړي دي. د ازبکستان د ملي احصایي کمیټې د راپور له مخې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله د دې هیواد صادرات 6.2% زیات شوي دي. د ازبکستان تر ټولو ډیر صادرات روسیې ته شوي دي. له هغې وروسته په ترتیب چین، افغانستان، قزاقستان، ترکیه، فرانسه، متحده عربی امارات، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان ته شوي. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې څو ورځې وړاندې هم اعلان کړی و چې سږ کال افغانان د هغو بهرنیو وګړو په منځ کې تر ټولو مخکښ دي چې د سوداګریزو موخو لپاره د هیواد ته داخل شوي دي. د یمن د جنوب د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا نومیږي د سعودي عربستان هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې د دې ډلې ځواکونه باید د هزار موت او مهره له ختیځو ولایتونو څخه شاتګ وکړي او ټینګار یې کړی چې د دغو سیمو د امنیت ټینګښت به دوام ورکړي. د جنوب انتقالي شورا چې په پیل کې د حوثیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف برخه وه، په وروستیو کلونو کې د جنوبي یمن د کورواکۍ لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. دا شورا چې د متحده عربي اماراتو له ملاتړه برخمنه ده، څو ځله له مرکزي حکومت سره چې ریاض یې ملاتړ کوي په نښتو کې ښکېله شوې ده. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې دې ډلې د جمعې په ورځ په اکسپانه کې په یوه بیان کې ویلي چې په هزار موت او مهره کې پوځي عملیات د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره دي چې په کې د ایران پلو حوثي ځواکونو د اکمالاتي لارو پرې کول هم شامل دي. د یمن بیلتون پالو همداراز اعلان کړی چې د جمعې په سهار د سعودي عربستان هوایي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې د دوی پر سنگرونو هوایي بریدونه کړي دي.
زموږ اخلا آزادی رادیو اوري. په افغانستان کې د غیر حکومتي مؤسسو پر شزینه کارکونکو د بندیز درې کاله ووتل.
بندیزونه نه یوازې د چې د خزو په فردي ازادي باندې غیزه کړی ده، زموږ ټولنه هم له مهمو ظرفیتونو څخه به برخې کړی ده.
ډېری افغانان د برښنال کموالی او نشټوالی شکایت کوي.
کله نه د برق نه رسیدل خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. ما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کیږي.
د طالبانو حکومت په هرات کې د برښنا څو پروژې افتتاح کړې. حضوري چمن ډېرو افغانانو ته زړې خاطرې وریادوي. اوس دا چمن لاسګاډو ته ځانګړی شوی. متحده عربي اماراتو د یمن په جنوب کې د سعودي د هڅو هرکلی وکړ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه تازه ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه نشټوالی یې تر ټولو لویه ستونزه ده. آزادی رادیو ته څو تنو بیرته ستنو شویو افغانانو وویل که په دې برخه کې ورسره همکاري ونه شي دا وضعیت شایي په یو بشري ناورین بدل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ژمی د موسم لپیل او د هوا له سړېدو سره سم افغانستان ته یو شمیر تازه ستن شوي کډوال وای د سرپناه نشټوالی د دوی او کورنیو ژوند یې له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که مسؤولې ادارې پاملرنه ونه کړي دا وضعیت ښایي په یو بشري ناورین بدل شي. یو کډوال چې تازه له پاکستانه راستون شوی او دا مهال د کندهار په ولایت کې اوسیږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له خپلو ماشومانو سره شپه او ورځ تر یو تر پال لاندې تیروي.
دلته خو موږ چې لرو درې اولادونه لرم په دې خوا ساړه کېږي یخې کېږي د هماغه لپاره خوب نشي کولی. بس دا یو تر پال دی، همدې یو تر پال نه نیول کېږو کرۍ کور پیدا کېږي نه او که پیدا شي هم ډېر ګران ډېر قیمته. که موږ سره مرسته ونه شي موږ به ختم شو.
په همدې حال کې یو بل کډوال چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستانه خپل هېواد ته ستون شوی او دا مهال په کندوز ولایت کې ژوند کوي وایي د راستنو شویو کورنیو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
خو ژوند بېخي تریخ پر سر تېرېږي، الا دې زله خراب دی پر مې باندې ولا کور ژوند نسته. دلته یو بل چا په کور کې مو کښنه زله غوړولې دي سامان مو باران جما لو او ته پراته دي چې ولته غلې و ما طالبان ته ورلم ما څه کومه کر سره وکړې خیمه تمبو مبو یو شی ولای بل ته خالی لاس راړم کور سره بکره نه بده کې د زر غوانی باندې یو کوټه قدر کې ځای بکره دی چې هغه به ته بجلا اخی بجلی د بجلا ورکه او به بجلا ای
یوازې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي کډوال دې ستونزې سره نه دي مخ، بلکې یو شمېر هغه کډوال چې له ایرانه هم خپل هیواد ته ستنه شوي وایي د هوا په سړېدو سره یې ګزاران سخت شوی دی. له دې ډرې د څلور ماشومانو پلار باز محمد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته په شبرغان کې یو، هېڅ سعید کار او روزګار نشته، ژمې هم دی. دا څو شپې کېږي چې اولادونه مې جومات ته د ډوډۍ راوړلو لپاره ځي او څلور پنځه ډوډۍ راوړي.
دا کډوال د طالبانو له حکومت او همدارنګه له ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د سرپناه برابرولو او لومړنیو مرستو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په کندهار ولایت کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د دویم ښارګوټي د ځمکو د ویش بهیر هم پیل کړی دی. طالبانو ته نږدې رسنۍ حوریت راډیو د کندهار د کار او ښار جوړونې ریاست په حواله راپور ورکړی چې دا ښارګوټی شاوخوا 3000 جریبه ځمکه لري او ټاکل شوی چې 4000 کورنیو ته وویشل شي. مخکې له دې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د طالبانو حکومت لخوا کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو خبره شوې وه، خو افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ډېر پراخ دی او هره ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هېواد ته ستنېږي چې دې چارې د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په وړتیا اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR ته خپرو شویو شمېرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. نړیوالو بنسټونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د اقتصادي ناورین او د ژمي د یخنۍ په شرایطو کې د کډوالو پراخ ستنېدل کولی شي پر لومړنیو خدمتونو بېساری فشار راولي او که بیړنۍ ملاتړ یې ونه شي د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي توګه لا پسې خراب شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت له لوري له بندیزه درې کلونه اوړي. لدندو ځینی راګرځول شوي شزي او جونی وای له سختو اقتصادي ستونزو کړی شي. دوی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خپلو کورنیو سرپرستانی وی چې اوس کورنۍ اند درې وخته پوره خوړو نه لرلو ترڅنګ په ژمي کې د ځانونو او ماشومانو د تودولو اسانتیا نه لري. د دې موضوع تفصیل واوري.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په وختو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بېساري ډول خراب سوی چې نفقه ګټونکي ښځې وي. یو شمیر دوی آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوا نه یوازې دا بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي. د نوم نه خپرولو په شرط یې د ډسمبر په شپږویشتمه آزادي راډیو ته وویل.
بالای روح روان تمام دختر خانمای و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده.
دا سیو درد دی چه دا ټول حقونجونو خزو چه دن دی درلودی روانی اغیزمن کرده پر مک طولی منفی اغیز کرده. اوس چه اکثر خزی اونجونی پیکار دی دیره دست کورنی پیجنم چه آن لمجبوریت یه سوال تمخه کرده. دا وضعیت ډېر بوګنون کوي دی ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي ځکه چې کومه تمه چې پرون لنجونو خوځو وه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بېکاره یو. له اسلامي عمارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روسي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه بلکې د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوې هم آزادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ. دی وویل
په اوسنی وخت کې د خزر لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړ زده کړې ولري، حتی که یو خزر څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د خزو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړې ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړې ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک دی، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنې نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره، ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي ترڅو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
دا افغانانې داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر څلېرویشتمه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د ډسمبر په څلېرویشتمه د یو فرمان په صدرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د ډسمبر په 29 پر خپله ایکس پاڼه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وې. دې وزارت دې مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسې او ادارې د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به یې ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونې ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته له تګ او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا له وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو کړه په راپور کې د مرکز شوي نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثر او طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو اداوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لري بولي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکي ښځې دي او د ښځینه او په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بېساري ډول بوګنو ورانونکې بولی او لنړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د دې ډلې د ښځو او بشري حقوقو فعال یاسمین یقین نبی زاده ازادي رادیو ته وویل
تصمیم کې اینا گرفتن تنها اکت طبیعی زنان را پایمال نساختن، بلکه
دب دیگر چه دوی کرینه وزی لخزو طبیعی حق خیسته، بلکه در زرگون و کورنی و شویندی بی وزلی او نهیلی سر مخ کرده. نموک دب دیگر و انسانی نورین او کار ظلم بلو کده محدودیتون دوام ممومی در خزو او خق و کورنی و چه وزین سر پرستان ای خزی دی راتلون که به ایترنل هم تیارشی او یو نسل شرافت مندان جوان تحیلال لسور کوی.
دملگرو ملتون و سازمان د ښځو څنګه یو ان وومن د روان 2025 کال د جون پر ولسمه پر خپل ویبپاڼه خبر کړي راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې و او ویلي و چې هارو لاسو څخه نخ افغان ښځې د کار زده کړو یا مهارتونو له روزنې ایستل سوي چې د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې پر ښځو دې محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډېر اقتصادي زیان رسولی دی. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د دولتي ادارو ترڅنګ آن په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې کار کولو راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ غبرګونونه هم راوپارول او دا یې له عامه ټولنې د ښځو د څنډې ته کولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو حکومت په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش د نهو پروژو د پرانستي خبر ورکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بیلوبیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د هوا له سړېدو سره د برېښنا پرچاوي زیات شوي او د همدې ستونزې له امله نشي کولای خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې یو شمیر کارپوهان وایي افغانستان د برېښنا د تولید لپاره لازم طبیعي ظرفیتونه لري او که دا ظرفیتونه په اغیزمن ډول وکارول شي نه یوازې دا چې د دغه هیواد د برېښنا اړتیاوې به پوره شي، بلکې د دوی په خبره د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت وایي په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش نه سری پروژې پرانیستي او ملکړی دی، د هرات په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د برېښنا پرچاوي ډېری کې او دا وضعیت دوی د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړوي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هوا بس شدت سردم که میشه پرچاوی زیاد
کله چې هوا ډیره سړه شي د برېښنا پرچاوی زیاتیږي او برېښنا پرې کیږي. د بیلګې په توګه په تیرو څو ورځو کې یعنی تیر ونی موږ درې شپې او ورځې په بشپړ ډول د ترکمنستان له برېښنا بې برخې وو.
حتی ترکمنستان بې برق.
د کابل ښار اوسیدونکي شیبا هم د ژمي په موسم کې د برېښنا د پرچاویو له زیاتوالي شکایت کوي. نوموړی وایي
د دې روزها کابل شاهد بي برقي ها
په دې ورځو کې کابل د برېښنا پرې کېدو او پرچاویو شاهد دی چې د ښار خلک یې سخت له ستونزو سره مخ کړي، ځکه چې د برېښنا ته اړتیا زیاته ده. خو له بده مرغه موږ د ورځې یوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو، او هغه وختونه هم چې برېښنا راځي داسې وخت نه وي چې ترې اغېزمنه استفاده وشي. د بغلان ولایت اوسیدونکی محیودین هم وایي
په بغلان کې په لره پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیوي کیبل نشته، تتکړه نه برق نه رسیدلی، خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کیږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو داسې مهال د برېښنا له نشتوالي او کمښت شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه خبر ورکړی چې په هرات ولایت کې د څه باندې 3.9 میلیارد افغانۍ په ارزښت د برېښنا د لیږد او ویش نه سترې پروژې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په پنجشنبې په ورځ د دسمبر 15 په خپله ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي له دې ډلې 15 پروژې له ترکمنستان څخه د 130 کیلومتره په اوږدوالي د 220 کیلو واټه برېښنا د لین غځولو او کروخ پختون زرغون اوبه او چشت شریف ولسوالیو کې د څلورو سب سټیشنونو جوړول شامل دي چې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د دې پروژو له لارې به په هرات ولایت کې 24 زره کورنیو ته برېښنا ورسیږي. همدارنګه څلور نورې پروژې چې نن یې عملي کار پرانیستل شو، د پل هاشمي سب سټیشن جوړول، د هود څلور ویشتمې نیټې د شهیدانو سب سټیشن پراختیا، د نور الجهاد سب سټیشن پراختیا او د همدې درې سب سټیشنونو ترمنځ د 220 کیلو ولټه برېښنا د لیږد د مزي غځول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له کلونو راهیسې پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي. د برېښنا د برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لري، او که دا ظرفیتونه په سمه او اغېزمنه توګه مدیریت او وکارول شي، نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره شي، بلکې په خبره یې د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. له دې ډلې د کندوز ولایت د برېښنا د ډسپچینګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د برېښنا تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لرو، او که چېرې دا ظرفیتونه سم وکارول شي، نه یوازې به اړتیاوې پوره شي، بلکې د برېښنا صادراتو ته هم زمینه برابرېږي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چېرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ به مخامخ نشي د یو پروژې لپاره.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت او نشتوالي ستونزه د دې جمهوري نظام رئیس موجوده وه، او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار له دې ستونزې شکایت کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې په کې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامل دي.
په کابل کې د حضوري چمن چې له لسیزو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او په راوروسته کلونو کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای و، اوس د واټونو د ګرځنده پلورونکو لاسګاډو او دوهم لاس وسایلو په بازار بدل شوی دی. یو شمیر پلورونکي وایي له کومه وخته چې د دوی کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي، پلور یې کم شوی دی. په کابل کې یو شمیر ورزشکارانو او عامو خلکو هم د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضوري چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی او باید په خپل اصلي حالت سره وساتل شي. خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمیر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې دې ځای ته انتقال شوي، پلور یې کم شوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پرولل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی، او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لرې یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي مون ستونزې ډېر دي، نن مې هیڅ هم نه دی خرڅ کړی.
په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران چې پخوا یې په دې چمن کې تمرین کاوه، د طالبان د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت پیشین کې بود، ما تمرینات خود د چمن حضوري داشتیم. چمن
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول، او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. کدوې حضوري چمن لاسګاد او د شیانو پلورنځي باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتی اقدام دی. د دې دریوان نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 15مه د ویډیوي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل:
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورستۍ پلان تطبیق شي، دوی به بل ځای ته انتقال شي.
حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزی سیمو دی په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو تفریحي پروګرامونو روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
چمن کلا په بدران فراتو د جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو چې موږ د خپل جشن په جلولو دلته په دا چمن کې به موږ ګرځېدو سفور به موږ کوله خدای دې ګوښه دې ته لکه سابقه غوندې هماغه شي ورغول شي هماغه تک شین شي او خلک دې د ورزش او د خپل سپورتو په خاطر باندې استفاده وکړي ډېر ښه وي
د کابل حضوري چمن په تیرو دوو لسیزو کې په کنډوالا بدل شوی وو او آن په نشه یي توکو دروغ د کسانو د راټولېدو په ځای بدل شوی وو دا سیمه په 1909 اتیوم کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ شي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړې سي خو په تدریجي ډول د چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي لامل بیا شړ او په کندوالا بدل سو د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونې سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یو سوداګریز مرکز جوړ شي
لخبرونو ورآخوا د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امارات د یمن د امنیت او ثبات ملاتړ لپاره د سعودي عربستان د هڅو هرکلی کوي او همداراس د هغه هیواد د ثبات ملاتړ ته ژمن دی د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د باندنیو چارو وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي متحده عربی امارات د هغو ټولو هڅو د ملاتړ په برخه کې خپل ثابت تعهد بیا تاییدوي چې موخه یې په یمن کې د ثبات پیاوړتیا پرمختګ او پراختیا ده د یمن په جنوب کې د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا په نوم یادیږي او د ابوظبي له ملاتړه برخمنه ده د یمن حکومت د عدن له ښار څخه شړلی دی د یمن رسمي حکومت د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی دا په داسې حال کې دی چې د روانې میاشتې په پیل کې د یمن حکومت ادعا کولی شي د هیواد په جنوبي سیمو کې پراخ کنټرول لري سعودي عربستان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیله لري د جنوب انتقالي شورا تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپل ځواکونه د یمن له ختیځو حضرت موت او المهره ولایتونو څخه وباسي د روټرز د راپور پر اساس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو یو ګډ پوځي پلاوی عدن ښار ته تللی دی څو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ضروري اقداماتو په اړه خبرې وکوي سعودي عربستان ویلي چې دغه پلاوی د اړینو ترتیباتو د نیولو لپاره استول شوی څو ډاډ ترلاسه شي چې د جنوب انتقالي شورا ځواکونه له حضرت موت او المهره ولایتونو څخه بهر خپلو پخوانیو مرچلونو ته ستانه شي د سعودي چارواکو په وینا دا هڅې لا هم روانې دي د جنوب انتقالي شورا په پیل کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی مسلمانانو د ائتلاف برخه و چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د ایران پلوه حوثي ځواکونو پر ضد مداخله وکړه خو دا ډله اوس هڅه کوي چې د یمن په جنوب کې خپلواک حکومت جوړ کړي یمن له 2014 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکیل دی ایران پلوه حوثي ځواکونه وروسته له هغه چې د سعودي تر ملاتړ لاندې حکومت یې اړ کړ چې جنوبي یمن ته وتښتي د پلازمینې صنعا په ګډون یې د هیواد شمالي سیمې تر کنټرول لاندې راوستې یمن له سعودي عربستان او عمان سره ګډه پوله لري
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 دوه څلوېخت 0 دوه ویشت
یولس څلرويشت یو سل پنځلس
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 یولس څلرويشت یو سل اته دیرش.
ازادي راډیو څلرويشت ساعته
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشه د آزادی میلمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د آزادی میلمه په پروګرام کې را سره لستکړو پاتې محصله بریاز واک ده. بریاز واک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریاز واک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و، هیلې یې څه دي تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی، څه کارونه یې کړي دي، زده کړې له کوم ځایه پیل کړي دي، نورې سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور زده دي. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم، ستړی مشې، منله دي چې وخت یې پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ستاسی لنمرنی و زدکر کو موچه خونزی مو چرتا پایل کرده او پیاد دیدی چه خونزی تا بولی بی؟
سلامون اخوی دا جانه تاستا و دا زده را دیو بلو بلو ناوری دون کتا باری از واکی ما خوشحال ایم چه تاست رستای ما بلی و نیستاست سوال پا جواب کی کلچی اول زل مکتب کی شامیل اسو مشونزی تتلم در لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس د مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن
کې. ستونزه نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و او کله چې مور تاسې ښوونځي ته وړې وایي ستاسې د مور د زده کړو په اړه ته ووایه لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید د هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي.
ډېره زیاته مننه، چون که چېرې زه ولایت مشخص کړم خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستې کس ده، یا هغه یو فامیده پوه کس ده، یا هغه یو سواداره کس ده سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي شامل
کړي. چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي یو که نه؟
بلې، ما یوه ملګری وه سنفین وه چې اوس هم خوشبخته نه ورسره ارتباط لرم. بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع که ختم و که پوهنتون مو شروع که ختم و که اوس هم ورسره ارتباط کوم. زما یوه ډېره خوږه سنفی ملګرې شریکه که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده، اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده. ډېره خوږه شریکه مې ورسره که چېرته نوم واخلم غلې فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه امدي ډاکټره ده. هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو وویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاست، کلونه کېږي. په مخکې دې چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه دلته تاسې وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کومه. عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې هم نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهاله وي، ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ستاسې ملګرتیا کې راست څه ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی؟ یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې اته دېرش نفره دولسم نفر رسوي، په دغه اته دېرش کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو. دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صنف نه شروع ده تر اوسه پورې دوامداره ده. خو زما په نظر تر ډېره غټ همدا لامل یې دا ده چې ما دا په یو څه کې کېناستل، دوه نفره چوکۍ به وي، موږ به او بل ټول غټ لامل دا دی چې ما دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول نمره وم، دا د صنف دوم نمره وه، یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو، نو طبعا یو انسان که نه د هغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي، هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي، تر ډېر حده پاتې کېږي، اوږده پاتې کېږي. نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدو کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې، زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلی دی، ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مویله هغه مې هم زابل ولایت کې ویلي، تقریبا ما څلور پنځه کاله همالته پسې استاذي کړې. له دې نه وروسته که چیرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې، ما بیا وروسته قندهار ولایت ته زه تللی یم، هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی قندهار ولایت کې. قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم، ام د قندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي شفخانو سره ما کار کړی دی، خو په وروستیو کې چې ما خپله طب پوهنځی شروع کړه په نیمایي کې رانه پاتې شوه هم د قندهار ولایت کې، او فعلاً که زه درته وایم فعلاً زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
د دومره ولایتونو بخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي، ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ، زده کړې مو کړې، کار مو کړی. په تیرو شلو کلونو کې په دغې ولایتونو کې جګړې وې، جنګونه وو، او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي، ښځې باسواده نه دي، کارونه نشي کولی، او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي، بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي، که څه هم اسانتیاوې ډېرې کمې دي، خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی. دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل، دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده، چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم، زابل میشته کس وم، سم فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي، اندغو د زابل ولایت د نور ولایت ویدن ډېر دقیق معلومات لرم. دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده، حقیقت لري، واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډېر حده پورې همداسې یو څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی، خو د اوس نه پخوا پرتله ښه و، که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي، حالت نور هم کړکېشن شوی دی، خراب شوی دی. پخوا هم همداسې و، نجونې چې دي خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هغوی درس و تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل، یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه، یا مثال فرق کړه صحت بخش کې وایم، که د زړه تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم، دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې. یعنی د خدا ده چې مثال د کورنۍ ناپوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه، دا خبره ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وې او ډېر کمې ورته لاسرسی درلود.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي، د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي نجونو بیا، ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو، یا به یې ورته ارزښت درلود، دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف ووایي یا دیني زده کړې نورې وکړي؟
که چیرې اوس وخته راسو، که چیرې اوس وخته راسو، په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي، مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي، جوړېږي، خو که زه به د مخکې خبره درته وکړم، نه داسې کوم څه نه و، حتی نجونې سوی کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملاصب کنه مېرمنې ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي، لاس کې ونیسي، د مورا کور ته لاړ شي، دوی یو دیني توري مثال زده کړي، دیني زده کړه وکړي، وی خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال اووه کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد، هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا په پرتله زیات شوي دي او ستادي، اوس یې فعالیتونه د دیني زیات شوي دي، پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري، یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل په همدې ولایت کې.
یعنی ستاسې چې هلته اوسېدلی یاستئ او وضعیت مو کتلی و، نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د عصري او نه هم د دینی زده کړو اجازه درلودله. په دغه سي ټولنه کې تاسو څنګه وتوانئ دی چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پانتونه پورې او بیا لاغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه راته وایا.
ډېر مننه چې نما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه به راست دی یا مور پورې ارتباط لري، کار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چیرې موږ فکر وکړو دغه نجونې چې مخکې قصه وکړه چې ساده هر څه نه پاتې وي، ما چې تر ډېر خاطه د دې فامیلونو کورنۍ هغه دې ته حتی بنسټ په ما کتل، د پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که په خیل ده، د دواړو طرفو هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض کړه د هغوی په خوند او پارسښت نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم، خوشحاله یم، خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و، ډاکټر دی او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی پاره وشتلې وسم پاره چې ولدون نور پر وخت کې لوي طریقه نه لوي طریقه موږ باندې تعلیم او تحصیل او کوم د پاره ډیر کوششونه وکړ، ډیر زحمتونه په ډیرو خراب شرایطو کې هات تر دې حد پوري چې ما پلار ته بخل وختارونه ورکوه چې مثال ته څکه چې خپل ورانه لږه مکتب ته باندې ته وظیفه ته یا څنګه څنګه خو ما پلار مبارزه او سره کوي، ما فامیل دغه خپل خبر ته ونه کتل، نو د دې راز ما د کوم بیر راز ما د درس تعلیم راز پام دوه کېده پورې نمرا وم او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځه نه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اتنی فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم، ډېر کوشش مې کړی و خن تر اوسه پورې ډېر زما تېر وم، ډېر کوشش کوم. او زما چې د خوښ مضامین وه ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغه یم، ساینسي علوم مې ډېر خوښ و، اوس هم ډېر تعقیبوم، ډېر وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقه او شوق تر شا کوم څیلت خو نه و کنه هم داسې وختل دې شز ذکری وکړی یا د سکم دلیل خو نه و چې تا دې توا دار کړی شت من باید؟ لکه ځینی کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي خو وظیفه پیدا کولای شي اقتصاد سمېږي. ځینی کسان بیا په کورنۍ کې له ستونزو سره مخې بخته سنجونی کورنۍ دې ته تشویقې چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه په وختونو کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان ته کړه کې چې ادقل دوی ته د خلاصون یو لار وي تعلیم به کول. تاسې کوم دلیل خو نو چې تاسو دومره زده کړو ته تشویق کولای؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایمه زړه خبره کوم، تاسو هر څه وایئ په زړه وایم، تر اوسه پورې هم زه داسې آرام نه یم کېناستلې، ما هرې خوا ته لاس اچولی دی، زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ماته دا کوي، دا هغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایطو له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات شي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپله وتوانېږم، په خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس اوږد نه کړم، ځکه ځین ځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړي، حتی ما بندوم کس خبر سوی نه دی، دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته، ځکه وایي کنه ویل کېږي پوهان وایي چې څوک تعلیم او تحصیل کړي څه زده وي هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي، هغه سرچراغ وي رڼا وي. خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه ان هغه داسې تور شپه ښکاري، هغه په توشپه کې څل دلای شي، هغه که چېرې د یوه عادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولی، هغه مجبور دی بل چاته وایي. یعنی که زه درته هم صحیح ده چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګ هغه ته ما ډېر اهمیت نه دی ورکړی، زما تر ټولو همداله مینه ده چې زه خپل مشکل په خپله حل کړم، او دا هغه وخت کې چې انسان پوهه ولري، تجربه ولري، تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسو سره ده چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته دغه احتیاجي او محتاجي نه سړی خلاص شي او خپل کار په خپله وکړي، دا ډېر ښه ده. او دا ښه ده چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت را لویه شي، بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي.
په مالی لحاظ راته وایا، آیا په مالی لحاظ باندې مم داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسه، خاون پیسو ته، یا مثلا نه پوهېږم ورور پیسو ته، پلار پیسو ته باید ډېر سړی ضرورت نه لري؟ او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي؟
بله، زه درته وایم ان تر ډېر حده پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم، دغه د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي. او که موږ وایو که نه زه واړم فصیح خبرې وکړم، داسې څه وایم چې هغه ټولې مس قبول کړي، چې خپل لاس په خپل څه ګټلې که صحیح ده، پلار پیسې راکوي خاوند یا ورور را څنګه څنګه، خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندور بې احسانه بې مینته یم. زه دې ته ډېر ترجیح ورکوم، دا ماته ډېر خوند راکوي چې زه پخپله وګټم، حلاله وګټم او پخپله وخورم. ته ډېر حده پورې چاته احتیاج نسم، څومره چې وسم همدومره کوشش وکړم همدم پخپلو پښو باندې ودرېږم. ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې، د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ، کور کارونو په اړه ته وایه، تاسو ویل چې واده مو کړی ده، د رسم رواج په اړه به لږ وروسته در نه وپوښتم، د کور کارونو په اړه ته وایه، کور کارونو کې هم تکړه یې که نه؟
دا جانې دا خو داسې سوال دی ځم که دا بل کس ما په ارتباط سوال وایي شاید هغوی درته رښتیا وایي. بلې، هو بالکل، زه یو 15 کلن زوی لرم، الحمدلله د خدای شکر دی. نو د هغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي. تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې د کور په کارونو کې هم پیاوړی واوسم، بریالی واوسم. مثال که اشپزی وی، پاکاری وی، صفاکاری، هر څه چې وی زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې، هو
اشپزی کې څه خز دی بریا؟ اشپزی کې څه پخوالی شي؟
بله، اشپزی کې زه که درته وایم منتو ما ده خوشی غذا ده، ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پخې کوم، او د ترڅنګ قابلي پلو، وزبکي پلو،
پخوي. علاوه د غوښې نه وایه،
د طرف زون کې چې دی هغوی دادو د ایز او سیمه ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی، تاسو وایي مثال هلته وریجې پخول په ودونو کې دی ډېر اوس رواج شوي دي، ډېر اهمیت ورکوي د خوړو ته، د سبو پخول خوړل دوی ته ډېر اهمیت ورکوي. او دو سره سره هغه دودیز پخوانۍ غذا چې دی هغوی د هغه شوروا ده، ډېرې خلک خوښوي.
حتماً د پسه شوروا به وي. افغانستان د جنوب خلک، کندهار او هلمند او زابل خلک کتلی دي، عموماً دوی غوښه ډېره خوري او بیا د پسه غوښه، بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه، سره غوښه. سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډېره وي نسبت د غوانه. نو دا ما کتلی دی هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته ووایه، واده څنګه د پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي؟ ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دلته یې که چیرې یوه کونډه یې فرض کړه که نه، یا څوک دا چا سره واده کوي چې هغه یې بل چا پرېښي وي، دوی واده ورسره کوي. د هغوی هغه کمترین ولور 4 لکه دی، خو که چېرې څوک غواړي چې دوی باسواده چې سره واده وکړي، پېغلې سره واده وکړي، 15 لکه، 1 لکه، 6 لکه اوس هم همدا ولور دی. هلته نه جمهوریت کې پخواني وختونو کې پخواني نظام کې ښه وو، ځوانان ښه وو، کاروبار ته پیدا کېده، کسب وو، روزګار وو. تر ډېره حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته، جیب ولور ته کولی شئ. خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی، د نه ادا کول خطر دی، پیسې نه لري، کاروبار روزګار خراب دی، همداسې مجرد پاته دی. دوی واده کول ته بېخي زړه نه شکوي ځکه کاروبار نشته، دی دوی چې کوم وظیفې هسې لرلې هغه پرې بندې شوې. حتی دوی نسي کولی چې یو شخصي کاروبار ځان ته، دوی دومره سرمایه نه لري چې ځان ته شخصي کاروبار مثال پرانیسي. نو ولورونه په دغه طرفو کې موږ چې دي نسبت نورو طرفو ته جګ دي، لوړ دي.
تاسو ول چې باسواد انجنیر سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد انجلی سره سړی واده وکړي ځکه کله کله داسې وي چې کله انجلی باسواده شي زده کړې ډېرې شي یا کار کوي له کوره بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کور ته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډېره یا د نورو خلکو سره یې ناسته ولاړه ډېره ده زړه نښه کوي جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواده نجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې
بله تر ډېره حده پورې فرق لري داسې فرق لري مثال که چیرته د هلک فامیل خپله هلک سیوادار وي هغه پور تکړه وي د هغوی فامیل سیوادار وي فرض که زه وایم که یو بل اصطلاح کار کوم مشر فکر وي هغوی تر ډېره حده پورې همداسې یو کس وي داسې نجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي د دوی په شان مثال فرهنګ ولري تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړی یا همغسې د یو مثبت فکر خاونده وي دا کس خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي یا هغه یو بل داسې یو کسب کوي چې هغه مطلق مثال د سواد دایرې وتلی وي د هغوی پلار مور بې سواده وي یعنې فرض که د هغوی په کورنۍ کښې داسې سوادار کس نه وي هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې کېږي چې هغوی مثال په بیرون کښې وظفه لري کا لري هغوی زړه نه ورته ښه کوي حتی که چېرې زه وایم که چېرته مفته هم ورکوي خوشي هم ورکوي دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی د واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته مخ ورته راضي کېږي یعنې زړه نه ورته ښه کوي فرق لري هغه فامیلونه چې خپله سواد لري خپل هلک هغوی غواړي هغوی سواده په خپله خوله وایي چې زه مثال فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم زه خپله سواداره یم زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي ما فامیلي کورنۍ خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي نه یې کړی هغوی په بده سترګه تعلیم تحصیل ته ګوري په هېڅ وجه مخکې ته خپله خبرو کښې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي په داسې فامیلونو پسې په داسې نجونو پسې په داسې پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګوره دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي درس کوي تعلیم کوي زړه نه ورته ښه کوي
بیا د واده نور دودونو په اړه راته ووایه واده مو څنګه وي څو ورځې وي څومره مصرف کوي د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه نجلۍ ته څه جزیه پکې اخلي دا دودونه مو څنګه دي
دودونه ستا دي په زابل ولایت کښې یعنې که چېرې دودونه خو مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت دی فریده جانه چې د مختلفو قشرونو او قومو خلک ورته راځي په کښې اوسېږي خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم ولور خو هغه دی شپږ اووه لکه افغانۍ دی ولور دی دا پیسې د هغه فرق لري پلورونه ستا دی چې ټوله پیسې اخلي د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي کور واخلي مثال کور سیستم سره برابر کړي خو داسې پلرونه بیا ستا دی چې په نیمایي ورکوي نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه نیمایي مصرف کوي او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستا دی چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي یا ټولې نجلۍ ته ورکوي موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي چې بله وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریز شپه یې جلا وي بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کوره دی پلار یې کوره یې وباسي بیا نو په هغه شپه چې کومه ورځ چې وباسي دا د خپل کوره یې پلار بیا نو په شپه یې د هلک په کور کښې مراسم نیول کېږي په دې ساره بیا پسې تخت جمې ورته وایي که څنګه مور درېیمه ورته وایي وایي درېیمه یې ده بیا نو په همغه درېیمه باندې راځي ناوې هم راځي راوباسي ټوله د کلي ښځې راټولېږي خپلوان دوستان قریبان ناوې ته چا پیسې را وړي چا کالي را وړي چا طلا را وړي بس خدای وس چا څه را وړي همغه ته ناوې ته ډالۍ کوي نو زموږ ودونه زه وایم چې تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي
فرق لري دغه د ناوې په کور کښې چې ما ویل د نکرز شپه نیول کېږي فرق لري کورنۍ ځینې مصارف یې د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا یي خو تر ډېره حده پورې ډېر کس مصرف چې دی یعنې که وایم په سلو فیصده کښې اتیا فیصده ټول د زوم د خوا دي زوم د خوا ورکول کېږي
که دام راته ووایي چې د کندهار او زابل د ښځې بخصوص دغه کندهار ښځې چې دي په غاړو کښې ډېرې تکړه دي ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي کندارۍ غاړې ورته وایي تاسې خپله هم خیاطي کوئ زده مو ده په دې راته ووایاست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده
رښتیا هم زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر پکښې مشهور دی خامک دوزي غاړې د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان درته ووایم، امام خاموکتوزی زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم، چې نو خیاطي بخشونه هم فرق لري. خاموکتوزی ده، اوګانتوزی ده، چرمتوزی ده، مهردوزی ده، وند عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې ده، یا زه خپله محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا ورته کنه ماکسی چې جوړوي، یا زه چې کله د ګنډ افغاني دپاره زه خپله کالي زه خپله په جوړو ماشین باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پرې کوو، که موردوزي که چرمدوز دی، بیا زه بل کس ته ورکوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري، چې هر څوک موردوزي فرمایش کوي هغه پرې کوي، څوک وایي چې نه زه چرمدوزي کوم، هغه کسان جلا دي. ټول هر یو خپل لاسي کار پرې کوي، هر یو خپل کار او مسلک دی د هر یو جلا.
او د دغه پړه ته وایسته د خپل کاروبار چا د ونه موکړه، تاسو اوسم کار کوي، د ام پم دی برخه کې ده ګټه شته؟
بلې، دا د خېتی په بخشي تاسو سوال
وکړئ. و ام دا یادم
زه خدای خداست فرده جانې دا په فرمایشات پورې مطلب زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم، په دې خاطر زما خپله روزمره چاري او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم زما زیات دی. که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم، طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د دې ګټه عاید هم زیات دی. فرمایش پورې تر نظر فرمایش نظر ستا په کار کولو مثال په کارکردګي پورې ارتباط لري. خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم، آنلاین درس وایم، یا داسې نور برنامه کې پروژو کې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حد پورې خیاطي کوم، خو داسې ډېر وخت خاص نه دی
ورته ورکړی. د افغان نجونې اوس په پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ، یا کوم بخش کې که افغان نجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ، له تاسې اورم. بلې،
بالکل. چون زه خپله کس هم چما مخکې حضوري شکل وظیفه کول، درسونه مې ویل، خو هر څه بند شول، امید مې د لاسه ورنه کړه، اوس مې د لاس نه ورکوم. یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چې نورونه خو شکر دی الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، څه مخې نه نیول صاحب، خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله ما خاص هم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلا آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم، حضوري شکل هم ستا دي، خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې تر ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي، چې مثال داسې به نه کوو تاسو چې غزي باید محرم درسره وي، موږ شی اخلو سودا کوو، محرم غواړي، حتی ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ تنانه پرېږدي. نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس همدې آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی دې هره ورځ کار وکړي، کم کم کار دی وکړي، خو دوامداره کار دی وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولا وانه سوزدانه کوم، زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه ښه دی.
جنیما زبان دغم جنیما دیریا ما خوشالا ډیر ما خوشالا چې پوره مې د سودا شو مینا 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 مې علم کی رسوا شو مینا مینا مې علم کی رسوا شو ټوک مې کوله ټوک مې کوله